ستړي مشي دا مشال رډيو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې. نن د پنځم به یا زیارت ورځ او د 2013 کال د مې د میاشتې 19 نیټه ده. زه ظفر خان يم او د مشال رډيو د نن ورځې په آخري خبري غړی کې ستاسو هرکلی کوم. په دې غړی کې ستاسو لپاره د قبایلی سیمو پښتونخوا او سیمې په اړه خبرونه او ریپورتونه لرو. خود ارسد مخی اصرار علم مومن تازه خبرون راوروی.
سری مشه لومبه د خبرونو لنډیز ده. پاکستان باندې چر وزارت ویان وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې لپاره د دوه هیوادونو د عمل ګډ پلان ته حتمی شکل ورکړل شوی. نن په نو خار کې ځانمرګي بریده یو تن وژل او 44 نور جی جوبل کړي. او د ایران په کازیرون خار کې له تشدد ډک مظاهرې په نتیجه کې لږ تر لږه یو تن وژل شو او شپږ نور جوبل شوي. او د خبرونو تفصیل. د پاکستان بهرنیو وزارت ویان وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې لپاره د دواړو هیوادونو د عمل ګډ پلان ته حتمی شکل ورکړل شوی. ډاکټر محمود فیصل نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر وخت ویل دوانو خو د پاکستان افغانستان د عمل ګډ پلان ته حتمی شکل ورکړل. د پلان د عمل کولو لپاره ځانګړي شپږ کاري ډلې جوړ کړل شوي. ډاکټر فیصل ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې پیوستون لپاره د دوانو هیوادونو د عمل ګډ پلان هدف د یو داسې چوکاټ رامنځته کول دي چې د کابل او اسلام آباد خپلمنځي باور پیاوړی او مختلفو څانګو کې رابطې زیاتې شي. نوموړی وایي یو داسې میکانیزم جوړول دي چې د دوانو هیوادونو اندېښنو لپاره یو حتمی حل راوځي. د پاکستان مشر وزارت ویان د زیاته کړه چې د یاد پلان هدف ترګري لمن زوړل او د دوانو هیوادونو امن ثبات سوکالي او پرمختګ ترلاسه کول دي. نن په نوخار کې ځانمرګي بریده یو تن وژل او 44 نور یې جوبل کړي. د مشالډو خبريال وایي دا برید د نوخار له کچرو سره نږدې د اف سي ځواک پر یو گاډي شوی. په جوبلو کې اووه ولسی وګړي او امنیتي سرتیری دي خو د مړ شوي تنه شناخت نه پړاګ شوی. د پیښې ځای ته د ژغورنې ډلې رسیدلی. بلخوا پاکستاني رسنۍ د ځایي پولیس چارواکو له خولې وایي چې جوبل تنان پوځي روغتون ته وړل شوی چې پکې د دریو حالت ښه نه دی. تر اوسه کومې وسله وای ډلې د پیښې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان د قومي اسمبلی د قانون او انصاف کمیټي وایي د قبایلي سیمو په خبر پښتونخوا د ګډولو بل په اړه بحث یې د مای تر 28 زندولې. د یادې کمیټې مشر چودري محمد اشرف بیگا مشالډو سویل چې د چهارشنبې پورزه پر دې مسوده ځکه په بحث کې بریالي نشول چې د پوینا د غونډې په اجنډا کې نور موضوعات تر دې لمخه وو. د قبایلی سیمو راتلونکی عینی او انتظامی حیثیت په اړه د دې سیمو سیاسي او قبایلي مشران او هم د ملک ګوندونه پر دوه ډلو ویشل شوي. ځینې د قبایلي سیمو په خبر پښتونخوا د ورګډولو ملاتړ کوي. ځینې بیا ځان له صوبه غواړي. په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو پر ضد په میرلي کې پرلت نن په 15 ورځ هم دوام لري. پرلتوال غوښتنه کوي چې حکومت د هدفي وژنو مخه ونیسي او په وژنو کې ککړ کسان دی گرفتار کړي. د شمالي وزیرستان پروتوکول ایجنټ ایاز خان وایي له احتجاج کوونکو سره یې څو ځله مذاکرات کړي خو نتیجه یې نه ده ورکړي.
موږ ته یو اته رکنی کمیټي را کړې وه. په هغه اته رکنی کمیټي کې دلته مو سره 15 کسان ناست وو چې موږ لاړو هلته. هغې کې د دې په خپل منځ کې بیا مشاورت وکړو. نو د مشرانو خبره مو نه منله، زموږ خبره مو نه منله. فی الحال دې همدغه ناست دي چې یاره د ستاسو چې کوم لیکل موږ ته کړي دي په دا لیکلو باندې موږ ته فی الحال اعتبار نشته دی. د دې موږ ته پراپر هغه په کار دی، ثبوت په کار دی.
ایاز خان بیگا مشال ډر ته په مرکه کې ویل چې احتجاج کوونکي په لیکلې بڼه د هدفي وژنو درې دو ضمانت غواړي، کوم چې د په وینا هیڅوک هم نشي ورکولی. په شمالي وزستان کې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو په نتیجه کې یو شمېر روسي وګړو سره مرګ جوب لاړېدلی. مشال لډو ته وغوښتي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د روژې په مناسبت په خبره کړي ویډیوي پیغام کې پر وسله بل غږ کړی چې د روژې د درنوي لپاره عبادت کوونکو ته ستونزې جوړې نه کړي. ولسمشر بیګا په خبره کړي بیان کې وویل هیله من دی چې طالبانو د افغانستان نورې مخالفې ډلې د روژې مبارکې میاشت ته احترام ورکړي او د عبادت کوونکو د ویر او نا امنی باعث نه شي. تر دې مخکې په هلمند کې مدني فعالانو مشالډو ته ویلي وو چې دوی له حکومتي ځواکونو طالبان غواړي چې د روژې په درناوي کې اور بند وکړي. افغان چارواکي وایي د غزنی ښار له څنډو حکومت ضد او وسلوال پر شا شوي دي. د غزنی د والي ویاند محمد عارف نوري بیګا مشالډو ته ویل چې له تیرو 46 راهیسې د ښار په نږدې سیمو کې هیڅ راز امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې او اضافي سرتیري په ممکنه متاثر کېدونکو سیمو کې ځای پر ځای دي. پرون د غزنی په یو شمېر ولسوالیو قرباغ، اندړو، ګیلان او چغتو کې جګړې وې. د راپور له مخې د دې جګړو په ترڅ کې 2 افغان سرتیري او نږدې 50 طالبان وژل شول. د ایران په کازیرون ښار کې له تشدد ډکې مظاهرې په نتیجه کې لږ تر لږه 1 وژل شوی او 6 نور ژوبل شوي. د ایران نیمه سرکاري خبري اجانس فارس ویلي چې مظاهرچیانو یو پولیس سټیشن ته اور هم اچولې. د اجانس راپور له مخې له ایران څخه په شاوخوا 900 کیلومتر کې پروت په کازیرون ښار کې په لږ شمېر کې مظاهرچیان پر مخام راټول شوي وو. په دې ښار کې له اونۍ راهیسې سوله ییزه مظاهرې د ځایي انتظامیې د هغې پرېکړې پر ضد روانې دي چې هدف یې د خار زینی ولسوالی بلول او په یو نوی خارګوټی کې شاملول دي. د بخکنیو مظاهرو وروسته چارواکو ژمنه کړې وه چې ولسوالی به نه بلوي. او د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف ویلی په هیواد کې یې د بشري حقوقو حالت ښه کولو په لړ کې نه پشا کېدونکي پرمختګ شوی. ولسمشر شوکت دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له خپل امریکایي سیال ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د لیدو کتو په پای کې کړی دی. تر دې لیدو کتو وروسته په یو بیان کې دا شوی چې د امریکا او ازبکستان ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ نوی دور پیل شوی. د تر دې مهاله د مشال خبرونه او اوس هم د موسم حالو کرنسی بایل سره چهیر اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غسل کیږي او په 1.43 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.76 روپۍ یو یورو په 1.79 روپۍ او په 1.76 روپۍ. د متحد عرب امارات درهم په 2.25 روپۍ او په 2.25 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.63 روپۍ او په 1.55 روپۍ. اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 2.5، بنو کې 3.5 او 2.5، او کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 4.5 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو د مشال رادیو څخه واوریدل چې اسرار علم مومند وړاندې کول او د موسم حال سراج زهیر وړاندې کو. پروانه خبرونه کې به واوري چې په میرالی کې د روان احتجاج په اړه چارواکي څه کوي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وای
تو نن بیا فائنل مذاکرات راؤنڈ وشو، ټول خبرې اترې مو تقریبا حل کړې، په کاغذ باندې مو هغه ولیکلې.
د پښتون تحفظ مومنت او د حکومتي جرګې ترمنځ خبرې اترې کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر وای
په دوه ورځو کې موږ دا ټول نمونه هغې ته دي ته حواله کړو. بیا به وفاقي حکومت چې کله د جرګې نوټیفیکیشن وکړي نو هغې نه پس بیا موږ د مذاکرات مخ وړاندې بوځو.
قبایلی سیمو د زده کوونکو لپاره په پیښور کې یو غیر حکومتي اداره د مفت زده کړو او استوګنی بندوبست کوي.
قبایلی علاقونه چې کوم زده کوونکي د میټرک والا اگزامونه وشو او دغې نه بعد هلته داسې تعلیمي ادارې نشته چې هغه مطلب اف ای سي لیول باندې وکړي.
دا او د سیمې او نړۍ په اړه نور رپورټونه هم لرو، را سره اوسئ. دا مشال ریډیو دا. په شمالي وزیرستان کې د وسنیو هدفي وجونو په ضد پرلت نن په 15 ورځ هم روان دی. پرلتوال غوښتنه کوي چې حکومت دې په وجونو کې ککړ کسان ونیسي او د هدفي وجونو د لړۍ مخنیوي دی وکړي. خو د څو ورځو تیرېدو وروسته اوس په لومړي ځل د حکومت دریز مخې ته راغلی. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ایاز خان مشال رډیو سره مرکه کړې ده چې تاسو ته دراورو.
تو نن بیا فائنل مذاکرات راؤنڈ وشو، ټول خبرې اترې مو تقریبا حل کړې، په کاغذ باندې مو هغه ولیکلې. د دوی یو څو مطالبات دا دي، یو خو د امنیت په لحاظ سره دي چې یاره د ټارګټ کلینګ چې کم کیږي نو دا په کار ده چې د دې روکتام وشي. د دې نه علاوه چې په ضرب عزب کې کم کورونه ړنګ شوي دي نو د دې دپاره چې د حکومت کمه پیسه ده چې کم مونږ ورته سیلسی پی وایو، فیډرل ګورنمنټ نو د فاټا سیکریټ نه ملاویږي هغه پیسې، ټایم وشو چې دوی ته نه دي ملاو شوي چې هغه پیسې دوی ته ملاو شي. حال خو 88 کروڑ روپۍ دا بازی متاثرون ته ملا شوی دی، خو اوس زمونږ د 66 کروڑ روپو چې کم کلیم دی هغه په سیفران منسٹری کې پروت دی. خو له بده مرغه چې د 1 اپریل راسي الیکشن کمیشن کومه پابندي لګولې ده چې په دې کې به ډیولپمنټ کارونه نه کیږي او په دې کې به ریپروپریشن نه کیږي، په هغه وجه باندې مونږ ته دغه پیسې اوس پورې نه دي ریلیز شوي. بل بیا دوی د خاصدار د ویپنس په باره کې خبره وکړه، د خپلې د خاورې د ریسپانسبلټي د ذمېدارۍ په باره کې هغې باندې خبرې اترې وشوې. دا ټول مو په کاغذ باندې ولیکل. دې مونږ ته یو اته رکنی کمیټی را کړې وه، په هغه اته رکنی کمیټی کې دلته مو سره 15 کسان ناست وو چې مونږ لاړو هلته. هغې کې د دې په خپل منځ کې بیا مشاورت وکړو، نو د مشرانو خبره مو نه منله، زمونږ خبره مو نه منله. فی الحال دې همدغه ناست دي چې یاره د ستاسو چې کوم لیکل مونږ ته کړي دي په دا لیکلو باندې مونږ ته فی الحال اعتبار نشته دی. د دې مونږ ته سر پراپر هغه په کار دی، ثبوت په کار دی.
نو دوی کم ډول باور غواړي، لکه دا کم طرف ته دوی اشاره کوي.
ما ته داسې ښکاري چې دا کم یوت او وزیرستان چې خپل ناست دی، نو د دې په خپل منځ کې هم داسې اتفاق نشته دی چې کومه خبره کمیټي کوي نو دا کمیټي چې بیا لاړ شي هلته چې هغې ته بیا هغه پوینټونه ورکړي، نو هغې ورسره په هغه باندې اتفاق نه لري.
نو د دې به حل بیا تاسو څه ګڼئ؟
کوشش دا دی چې کم د مذاکراتو دا لړۍ روانه ده چې دا ماته نه شي، او مونږ کوشش کوو چې د دې سره بار بار دي مونږ د مذاکراتو ټیبل ته راولو. فی الحال خو زما د طرف نه چې کم هغه وي کوششونه وي، نو زما په خیال همدومره حده پورې مونږ تلی شو چې کم د دې مطالباتو په دا ټول باندې خبرې اترې وکړي. بعضې سیزونه داسې دي ګوري چې د سیلسی پی دا کمې پیسې چې دي که دا زما په اکاونټ کې وي یا دلته په شمالي وزیرستان کې پرتې وي هغه ورځ به مو ورکړې وي، خو چې د فیډرل حکومت نه فاټا سیکریټ ته نه دي راغلي، د فاټا سیکریټ نه مونږ ته نه دي راغلي، نو ظاهره خبره ده د هغې خو زه شورټي نه شم ورکوي چې په بعضې سیزونو باندې زمونږ د دې سره د ټایم لاین په وجه باندې مشکلات دي.
غټه مطالبه تر څومره پورې چې د پرلت نه مخې ته راځي هغه د سیکورټي حوالے سره د امنیت په اړه د ځان د ژغورنې یقین دوی غواړي. نو دې بابلا چې کم دی په دلته په شمالي وزیرستان کې د فوز چې کمالا افیشل زی افسران دي، نو هغه سره هم تاسو په تر دوی سره لیدل کتل وکړل یا هغه طرف نام څه داسې باور دوی ته ملاو شوی دی؟
په دې کې مونږه خبرې اترې کړې دي، هغه هم دوی ته د یقین دهانی ورکړې ده چې دی وی چې هر ته مت دا په لیکل کې راکا چې ټارګټ کلینګ باندې کېږي. ما ورته دا ویل چې سو کم ته ته لیکل نشي درکوي، کپرس کپ نورت وزیرستان کې ته لیکل وي او سبا ته د نورت وزیرستان نه وځي په بنو کې یا په پېښور کې داسې عملیات وشي نو د هغې ذمهوار به بیا څوک وي. مونږ ورته دا خبره وکړه چې دا ملکانان مو سره کېنولي دي، د خاورې ذمهواري به تاسو ته هغه کوو، مونږ اخلو، مونږ د خاصدارو ته به هغه ورکو. د اوسه پورې دې سره اصلاحه نشته، خاصدارو ته به مونږ اجازه تر واخلو چې د لوی سره اصلاحه شته. د هغې پیکټونه مو ورته د لوی ځواله لګولي دي، د شپې ګشتونه مو ته کړي دي، د تراوی او دفتار په ټایم کې مو ورته کړي دي. په جمعتونو کې مو ویل چې تاسو ته به مونږ آرمي بم ولاړی، لویز بم ولاړی، خاصدار بم ولاړی. اوس دومره حده پورې چې مونږ تلی شو نو باقي خو اوس ګارنټي خو هیڅوک نشي ورکوي.
داو د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ایاز خان چې د مشال رډیو سره یې مرکه کوله. اوس اسلام آباد ته ورځو. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت دفتر اونیزه مطبوعاتي غونډه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د دواړو هیوادونو د عمل ګډ پلان ته ختمي شکل ورکول شوی دی. دا زمنګ د ټاپ ریپورت وو، خو زمنګ د همکار سره زمنګ غاړي کې پریښوي و. اوس په اسلام آباد کې زمنګ همکار منګ سره نیغ په نیغه د ټلیفون په کرخه موجود دی. د دې نه تازه حال اخلو ملګریا، کا د دغه مطبوعاتي غونډې پاړه باندې تازه حال زمنګ د اوریدونکو سره شریک کړي.
مننه د پاکستان د بارنو چارو وزارت وای چې په اسلام آباد کې چې کما د تیر بل پورس کما غونډه شوې و نو پاغي کې د پاکستان او افغانستان د خارجه وزارتونو اعلی چارواکو د غونډه چې په دې کې مهم پرمختګ شوی دی او ټول ملکونه سره په ګډه کار کوي چې کوم دی هغه سلا شوی دی نن د زیارت پورې ویلې خبرې غونډې پر مهال د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویان ډاکټر فیصل وینا وا چې د اپریل په شپږمه د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي چې کومو هغې د افغانستان سفر پر مهال د ولسمشر اشرف غني سره لیدلي وو او دواړه مشران سره په دې سلا شوي چې د امن او یووالي لپاره به په ګډه سره کار کوي او اسلام آباد کې شوې غونډه چې کومه وه هغه د دغې لړۍ یوه کړۍ وه د ډاکټر فیصل وینا وا چې د امنیت او یووالي په حق له څلورمه غونډه چې کومه تیر ګل پورې په اسلام آباد کې وشوه پکې د افغانستان لخوا د بارنو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی او د پاکستان خارجه سکرتر تهمینه جنگی چې کومه هغه ګډون وکړو او دواړه خوا هغه اکشن پلان ته حتمي شکل ورکړو چې تر لاندې د پاکستان او افغانستان کې د امنیت او یووالي لپاره کار کوي او شپږ ساري ډلې چې کومې دي هغه به هم ډېر زر خپل کار چې کوم دي هغه پیل کړي لکه وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي چې کله افغانستان ته تللی په شپږمه نیټه نو په هغه وخت کې د شپږ ساري ډلې جوړولو خبره شوې وه چې دوی په وینا چې په دغه کې مهم پرمختګ شوی دی د تیر ګل پورز باندې چې کومه غونډه شوې وه نو په هغه کې د هغې وروسته چې کومه ګډه خبرپاڼه جاري کړې شوې وه نو په هغې کې د ترهګرۍ ځپلو لپاره دوه اړخیزه همکاري پلان ویلي چې دا به بشپړه کولی شي او د دې پلان لاندې به شپږ کاري ډلې په بېلابېلو برخو کې کار کوي. د دې تر څنګ په خبري غونډه کې انډونیشیا کې چې کوم د پاکستان افغانستان او د یاد ملک د عالمانو چې کومه غونډه شوې وه نو په هغې هکله د ډاکټر فیصل وینا وه چې کله د انډونیشیا ولسمشر پاکستان ته راغلی وو نو دا وړاندیز یې کړی وو او بیا د هغې وروسته د پاکستان عالمان چې کوم وو هغه انډونیشیا ته لاړل او دې حوالې سره ډېرې کوټلې خبرې وکړلې او وروسته چې کومه اعلامیه هم جاري کړلې شوه کومه چې د ترهګرۍ خاتمې لپاره زموږ د عالمانو یو کوشش دی. ظفر د مئی په یولسمه د انډونیشیا په پلازمینه جاکارتا ته نږدې بوګور ښار و چې په هغې کې د پاکستان افغانستان او انډونیشیا د دیني عالمانو غونډه شوې وه. د غونډې وروسته چې کومه خبرپاڼه جاري کړې شوې وه په هغې کې ځانمرګي بریدونه تشدد ترهګري او په عامو خلکو بریدونه له اسلامي اصولو سره په ټکر کې ښودلې شوې او په دغه خبرپاڼه کې دا هم ویلې شوي چې د جګړې ټول ښکېل اړخونه چې کوم دي باید د قرآن کریم له سپارښتنې سره سم د سولې مستقیمو خبرو ته کښېني.
ډېره مننه. دا زموږ همکارو په اسلام آباد کې چې د بهرنیو چارو د وزارت د دفتر د اونیزې مطبوعاتي غونډې په اړه تفصیلات راکول.
دا مشال ریډیو ده.
د چهارشنبه په ورځ په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورزنګ او د قبایلو د جرګې ترمنځ یوناسته وشوه په دې خبره اتفاق وشو چې خبرې اترې به جاري ساتي. د غونډې پس د پښتون تحفظ مومنټ غړو په خبري غونډه کې وویل چې په کراچۍ کې د دوی غړي وزورول شول او ریاست له هغې وعدو نه سرغړونه وکړه چې مخکې ورسره کړې وې خو اوس چې ریاست دوی ته جرګه رالیږلې نو دوی به ورسره خبرې اترې جاري ساتي. خو د جرګې غړو هم خله وخوده چې د دوی ناسته به ښې نتیجې ورکړي. نور تفصیل درته په دې ریپورت کې ملیحه امیرزاده درکوي.
د چهارشنبه په ورځ په پیښور کې د قبایلو د جرګې او پښتون تحفظ موومنټ ترمنځ یوه غونډه وشوه. په غونډه کې د جرګې غړي صوبایي وزیر شاه فرمان، ملک خان مرجان، ملک وارث آفریدی او داسې نور مشران شامل وو او د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا پکې محسن داوړ، سید عالم مسعود، علي وزیر او یو شمېر نورو غړو ګډون وکړو. د قبایلي جرګې او پښتون تحفظ موومنټ د غړو ترمنځ یوې اوږدې ناستې پس خبري غونډه وشوه. د خبري غونډې په وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ په خپله وینا کې وویل چې له دوی سره چې جرګې کمې وعدې کړې وې ریاست لا غې نه سرغړونه کړې ده. داوړ وویل د مې په 14مه په کراچۍ کې د دوی ملګري ځورول شوي دي. منظور پښتین له هوایي سفر نه ایثار کړل شو او ځینې ملګري یې ونیول شول خو د دې باوجود دوی له جرګې سره کېناستل.
وخت په وخت د ریاست طرف نه هغه وعدې چې کوم موږ سره جرګې کړې وې دغه وعده خلافي شوې وه خو بهرحال بیا هم د مشران چې موږ نن رالل موږ مخ په وړاندې ځو وسره او دا خبر مشرانو په خپله ایډمټ کړه چې د ریاست طرف نه وعده خلافی شوی دا جرګه چې کوم گورنر صاحب جوړ کړی دا ریسټریکټډ دا یو مخصوص ریجن لپاره زمونږ په پښتون ژغورنې غورځنګ کې چې کوم مرګري زمونږ سره په دې کې ملاتړ کوي هغه په ټول پاکستان کې خواره دي په دوه ورځو کې مونږ دا ټول نمونه هغې ته دې ته حواله کړو بیا به وفاقي حکومت چې کله د جرګې نوټیفیکیشن وکړي نو هغې نه پس بیا مونږ د مذاکرات مخ وړاندې بوځو.
په دې موقع د پښتون تحفظ موومنټ یو مشر علي وزیر مشال ریډیو ته وویل چې اوس ورسره ریاست فریق شو. تر اوسه دا نه وه معلومه چې دغه جرګه چا جوړه کړې. نو دوی نن واضحه کړه چې دوی ریاست رالیږلي نو اوس به دوی هم خپل کسان پکې شامل کړي او خبرې اترې به ورسره جاري وساتي.
دیدو د ریاست طرف نه راغلل دیدو ریاست نمائندګا شو اوس مونږ ریاست یو ایز فریق راغی نو مونږ خپل کسان ورکو نو دا زه دا وایم چې بالکل چې تر اوسه پورې څه لګیا وو دا شی نه تسلیمې ده چې یار دغه کوم جرګې وې جرګې به کومې کومې خبرې کولې مونږ دا ورته چې تاسو مهرباني وکړئ تاسو خپلې مسلې کلیئر کړئ چې تاسو د ساده طرف راغلي څنګه راغلي او په کومه غبا نه دستي چونکې دا دیدو دا شی
په پېښور کې د غونډې په وخت د جرګې غړي ملک خان مرجان وویل دغه مسله دومره ګرانه نه ده. نوموړي وویل بد اعتمادي اوس ختمه شوه، ډېر زر به پښتون تحفظ موومنټ خپل کسان دوی ته ورکړي چې له ځان سره یې په جرګه کې شامل کړو. نوموړي باور وښودلو چې حکومت به خبره واوري.
میشته د جرګې هغه حقیقتي مجلس په لوس روغی انشاءالله دا مسله ګرونه نه دو. هر بد اعتمادي ختمه شوه، د یو ښه اعتماد سره انشاءالله موږ مقصد سفر کی او مو یقین دی چې دا مسله میشته ډېره په کوشل یې طریقه سره په لوس روشي. نو مو یقین دی چې مقصد مزاله
پښتون تحفظ موومنټ واړی چې په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او نورو پښتون میشتو سیمو کې د تیرو پوځي عملیاتو په وخت لا درکه کړل شوي کسان عدالتونو ته وړاندې کړل شي. په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا کې د غیر ضروري چیک پوسټونه ختم کړل شي او امنیتي ځواکونه د پښتنو سره ناسم چلند ختم کړي او د دوی سیمه د هم لا ماینونو نه پاکی کړي. بلخوا پوز او حکومت وای دوی د ولست امنیت په خاطر چک پوسټونه جوړ کړي. ورلمخه په جنوبی وزیرستان کې د چک پوسټونو شمیر راکم کړل شوی او د چارواکو په خبره ضربه په شمالي وزیرستان کې هم داسې وکړل شي. دوی وای په وزیرستان کې د ماین پاکي چارې هم روان دي.
د ملیحه امیرزاده نمو ریپورت واوریدو او وستا سپام یو بل ریپورت تراړو. د پاکستان د قومي اسمبلی د قانون او انصاف کمیټې د روان میش په 28مه په خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو د ورګډولو پر عیني ترمیمی مسوده خبري کړي. په دې اړه نور تفصیل د پامیر ساحل په دې ریپورت کې ورو.
د پاکستان د قومي اسمبلی د قانون او انصاف کمیټي وایي د مې پر 28مه د قبایلی اصلاحاتو په اړه د آئینی ترمیم پر مسوده بحث کوي. د کمیټې مشر چودري محمد اشرف او یو غړي محمد معین وټو چې دواړه د واکمن مسلم لیگ نون سیاستوالان دي د چهارشنبه پر مازیګر مشال راډیو ته وویل ټاکل شوی و چې کمیټې د شروع پر ورځ په خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو د ورګډولو پر قانوني مسوده بحث کړی وای، خو پر اجنډې نور موضوعات تر دې لومړی ول نو ځکه دا کار وځنډاوه. محمد معین وټو وویل په راتلونکي غونډه کې د قبایلی اصلاحاتو په اړه قانوني مسوده د دوی د اجنډې په سر کې ده. وټو وایي د پاکستان حکومت په خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو د ورګډولو په حق کې دی. دی وایي د مې پر 28مه بعد د قبایلی اصلاحاتو په اړه قانوني مسوده څېړو. لکه چې تاسو ته معلومه ده په قائمه کمیټې کې به پر دې مسوده بحث کیږي. ځینې غړي به ورباندې اعتراضونه کوي، ځینې به یې په حق کې وي. نو تر دې گفتگو وروسته به یې نتیجه معلومیږي. خو د حکومت لخوا درته دا وایم چې حکومت په خیبر پښتونخوا د قبایلو د ورګډولو مسوده په حق کې دی. موین وټو زیاته کړه چې د قبایلی اصلاحاتو په اړه دا مسوده ورته قومي اسمبلی ورکړي او چې د قانون او انصاف کمیټې د باس په نتیجه کې پکې بدلونونه وشي نو بیا به ورباندې په اسمبلی کې خبرې کیږي. د قانون او انصاف د قائمه کمیټې مشر او اته غړي د مسلم لیگ نون سیاستوالان دي. په پاتې غړو کې یو د پیپلز ګوند، دوه د تحریک انصاف، یو د متحده قومي موومنټ پاکستان او بل یې د جمعیت علماء اسلام فی غړی دی. خو د قبایلی اصلاحاتو موضوع لانجمنه ده. جمعیت علماء اسلام فی پختونخوا ملی عوامی گند متحده قومی موومنٹ پاکستان او یو شمیر قبائلی مشران په خیبر پختونخوا د قبائلی سیمو د ورګډولو پلان مخالفت کوي. دوی ګڼي چې تر هر ډول آئینی او قانونی بدلون مخکې باید د هغو سیمو لټول ول سرای واخیستل شي، خو پاتې سیاسي ګوندونه، ځنې قبائلی مشران او ځنې ټولنې د اصلاحاتو د هغه پلان عملی کول غواړي چې یوې حکومتي کمیټې د 2018 زیږدیز کال په اګست کې د یو رپورټ په بڼه حکومت ته وړاندې کړی و. کمیټې د قبائلی سیمو تر سفرونو او مشرانو سره تر خبرو وروسته حکومت ته سپارښتنه کړې وه چې قبائلی سیمې دې په مرحلو یا پړاوونو کې د پاکستان په قومي بهیر کې ورګډې کړي. د 2018 زیږدیز کال په مارچ کې د هغه وخت د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې د قبائلی سیمو د آئینی او قانوني حیثیت بدلولو منظوري شوې وه، خو د دې پلان د مخالفت له کبله اصلاحاتي بهیر پیل نه شو. د روان کال د مه پر دویمه د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اعلان وکړ چې قبایلی اصلاحات به د شاوخوا درو اونیو په موده کې عملی کول پیل کړي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا، اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شوی دی.
ددی خلاف منگا ترا پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یو نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
د بونیر پولیس وای دوی د څلورو مشکوکو کسانو داسې یو ډله نیولې چې ځانونه د خیبر پختونخوا د زړو آثارو د محکمې غړي ځایرول او په ناقانونه توګه یې د لرغونو آثارو لټون کوو. چارواکي وای په شخصي توګه د لرغونو آثارو لټون کول د جرم په جرم راځي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان نورو.
د ضلع بونیر پولیس مشر ډی پی او محمد رشاد تر مخه دوی چنګلی نومي کلی کې د شک په بنیاد هغه دستاویزات د آثار قدیمه محکمې ته ولیږل کوم چې پر یادالی نومي تن پولیسو ته او مقامي یو تن ته وړاندې کړو او پکې هغه ځان ته پراجیکټ ډایرکټر ویلو. دوی وایي چې دغه 15 تنیس ټولګې په جالي دستاویزاتو د لرغولي آثارو راويستو کار کوو چې پولیسو گرفتار کړي او مقدمه پی درج کړي ده.
ټولای د چنګای او ناوګي تقریبا بیر لوبه لکه زیاتر دغه چې علاقه دي دي چې لکه اثر قدیم مشته او خو خو خلک مختلف اله باندې سره شي خو موږ نه لاو کو ولار شي او دوی خدای شي کو چې لکه یو وسره جلسه دي کړي او بل باخدا غسه چلاړو لکه کار دا جو چې کله د موږ شخص او موږ لوکل ډیپارټمنټ او ویټیشن کو او هغه چیرې دا لکه فیکټي او لکه فراډ دی او دا لکه الاو نو کې مو په مخه باندې ودی او سره
بل خو د خیبر پښتونخوا آثار قدیمه محکمه ډایرکټر سمت خان وای چې د کال 2014 نوی قانون تر مخه سوکوم په ذاتی توګه د آثار قدیمه لټون نشي کولای او نور ته زیان رسول شي. دغه سزا او جرمانه په قانون کې شته.
سوک چې آثار قدیمه غیر قانوني کوډای کوي یا سمګلینګ کوي یا ملوث نقصان ورغولته غت 10 سال قید ده سزا ده او تلوث لکه جرمانه ده. قانوني جی لره دار سه یوې هفته ده نه ده نه غو سرکار خبري پولیس ډیپټی کمشنر یا ارکیل ډیپارټمنټ او وو ده نه خبري شي ده یو کې یا د څه کې اثر کړي پر او کې ده سامان بہت سره ده نه غو حکومت خپل کسټډي کې سامان اخلي او تور ده نه کو سره ده خبر نه کوي یا د څه خپل غیر قانوني کاروبار سمګلنګ یا غیر قانوني شروع کړه.
د محکمې آثار قدیمه خیبر پختونخوا تر سوري لاندې سوات او بونیر کې د زرګونو کالو راسي پخوانی لرغونی آثار ځای په ځای مونډې شوې دي او دغه ځینو کې په غیر قانوني توګه د کار کولو او بیا پخوانی شیان راويستو پترس کې پولیسو بیا بیا کاروای کړي او یو شمېر تنانی گرفتار کړي دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
ټولنه او سختري دي
کلاب زور او جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسی او نور خلق رخل فکر نا تغیر اظہار نا منی کوي
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعیت او ذات اگر دی عمل کوي.
ټونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو، لاملونو، اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
چې زمګه واکمن خلق سي دي هغه دا مسله یو مسله وګني او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالد پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
دا مشال ریډیو دا زمنګ خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلې او لوستلې شي. دلته ویډیوګانې هم تاسو کتلې شي. زمنګ پته دا مشال ریډیو ډاٹ کام. که تاسو فیسبوک استعمالوي نو په فیسبوک او ټویټر هم موږ فالو کولای شي. او د خبرونه په دویمه نیمایي کې په سیمایزو او نړیوالو ریپورټونو لرو، شننې او تبصریم لرو. خو اوس په پیښور کې د 15 بجې شوې د اسراء العالم مومندر ته لنډ خبرونه اوري.
وزارت بیان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د دواړو هیوادونو د عمل ګډ پلان ته حتمي شکل ورکړل شوی. ډاکټر مود فیصل نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر وخت وویل چې د پلان د عملي کولو لپاره به شپږ کاري ډلې جوړوي. د بنجر وزارت بیان دا زیاته کړه چې د یاد پلان هدف ترګري له منځه وړل او د دواړو هیوادونو امن، ثبات، سوکالي او پرمختګ ترلاسه کول دي. نن په نوخار کې ځانمرګي بریدې یو تن وژل او 14 نور ژوبل کړي. د مشال خبريال وایي د کچرو سره نږدې د ایف سی ځواک پر یو گاډي شوی. په جوبلو کې و ولسي وګړو او امنیتي سرتیرو دي تر اوسه کومې وسوالې ډلې د پیښې ځموارې نه ده منلې. د پاکستان د قومي اسمبلۍ د قانون او انصاف کمیټې وایي د قبایلي سیمو په خبر پخوا د ګډولو بل په اړه بحث یې د مئی تر 2 ځنډولې. یادی کمیټې مشر سپریم محمد اشرف بیگ هم چلړو ته ویل چې د 4 په ورځ پر دې مسوده ځکه په بحث کې بریالي نه شول چې د په وینا د غونډې په اجنډا کې نور موضوعات تر هغه لمخه وو. په شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو پر ضد په امیرالي کې پرلت نن په 5 ورځ هم دوام لري. پرلت وال غوښتنه کوي چې حکومت د هدفي وژنو مخه ونیسي او په وژنو کې ککړ کسان دې گرفتار کړي. په شمالي وزیرستان کې د جنټ حسن وایي له کانګرس سره یې څو ځله مذاکرات کړي خو نتیجه یې نه ده ورکړي. او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د روژې په مناسبت په خبرې کې ویډیو پیغام کې تر اوسه بلوغ کړی چې د روژې د درناوي لپاره عبادت کوونکو ته ستونزې جوړې نه کړي. او د ایران په غزیرون ښار کې له تشدد ګډه کې مظاهرې په نتیجه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او شپږ نور ژوبل شوي. د ایران نیمه سرکاري دورې اجازه فرض ویلې چې دا مظاهرې پرون رامنځته شوي.
لړن خبرونه مو د اسرار العالم مومند نو اوریدل. او اوس هم د پاکستان د زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی زمون همکار عبدالحی کاکړ دروري.
د پاکستان ورسپانو نن خپل اداري په بیلابیلو موضوعاتو لیکلي دي. د اردو ژبې جنگ ورسپانې خپل اداري د فاټا اصلاحاتو په اړه لیکلي وایي وفاقي حکومت له ډیر اوږده سوچ وروسته قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د اورګډولو فیصله کړې او وایي چې د دې لپاره به په پارلمان کې دیرشم آئینی ترمیمي بل وړاندې کوي. اداري زیاتوي د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه په دې متفق دي چې فاټا دې د خیبر پښتونخوا برخه شي. نو د ورسپانې په وینا هیله لري چې د اسمبلی به دا منصور کړي. اداري وړاندې لیکي په کار خدا وای چې د پاکستان د جوړېدو پر وخت فاټا پر خیبر پښتونخوا ورګډه شوی وای خو به له سوجي قبایلی سیمې له وفاق سره وتړل شي. اداري په اخر کې لیکي او چې حکومت فیصله کړي نو تماداده چې د جمعیت العلماء اسلام فزرمان ډله او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تحفظات په لری کړی شي او د قبایلی سیمو د خلکو له خوښې سره سم به فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړ کړی شي. نو باید حکومت او مخالفې ډلې په دې لړ کې غوره رول ولوبوي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې ډیلی ټایمز خپل ادارې د حکومت لخوا په وړاندې کړل شوی شپږم کمی بجټ لیکلی او د حکومت له قوله وایي چې د دوی بجټ ولس دوسته دی چې پکې د ولس لپاره ډیر ښه اعلانونه کړی دي او د هغو شتمنو لپاره پکې هیڅ اساني نشته چې د ټیکس په جمع کولو کې ناکام شوی دي. ورسپانه په پای کې لیکي باوجود لدی چې ټاکل شوی د بودیجه به په روانه اونۍ کې له کمی اسمبلی منظور کړی شي خو پاکستانان به تر هغه انتظار وکړي چې نوی حکومت راسي او هغه د دې بجټ تجویزونه عملي کوي او کنه
بیا به ور باندې بحث کیږي. د انګریزي ژبې یو بل ورسپانی دی نیوز خپل اداریه په پاکستان کې د اوبو پر مسله لیکلی وايي چې پاکستان د وخت اوبو د کمښت سره مخامخ دی. اداریه د دې مسلې د حل لپاره تجویز ورکوي چې باید صوبایي حکومتونه له وفاق سره کښینی او د دې مسلې لنډ او اوږدمهاله حل راوباسي. له پېښور خبرېدونکي د اردو ژبې ورسپانه مشرق بیا په خپل اداریه کې وايي چې د خیبر پښتونخوا د احتساب قامي اداره یا نیب د درغلیو د اختیارات په ناجایزه توګه استعمالولو په غیر قانوني توګه د نکرۍ د ورکولو لړکی کاروایی پیل کړی ده او داسې ښکاري چې شایي په دې اړه به ډېر لوی انکشافات هم وسي. خو اداریه وایي چې د نیب د خیبر پښتونخوا څنګه د یو شمېر معاملو په اړه فیصلې کوي، خو د دغو درغلي کوونکو د نیولو او پر هغو د مقدمو جوړولو لپاره څه خاص اقدامات په نظر نه راځي. چې د ادارې په خبره نیب باید دې طرف ته زیاته توجه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال د افغانستان په فرا ولایت کې د فرا خار د جغرافیایي اهمیت او هلته د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د جګړې په اړه لیکنه خپره کړې. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانې د ایران د اټمي تړونونو د امریکا د وتلو او په دې لړ کې د عربي هیوادونو د مشرانو دریځونو ته کتنه کړې. تفصیل له انیسا اجمل اورو.
وال سټریټ جرنال لیکي افغان چارواکي وایي د افغانستان په فرا ولایت کې د نهي پورس د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د فرا خار نیولو په سر نښتي وشوي. ورسپانه لیکي د طالبانو لپاره د فرا خار جګړه یوازې د سیاسي او علامتي نظره مهمه نه ده، بلکې له فرا سیمې سره نږدې داسې لارې دي چې د افیون د سمګلینګ لپاره کارول کیږي. افیون په افغانستان کې تر ټولو ګران خرڅېدونکي فصل او د طالبانو د آمدن ذریعه ده. وال سټریټ جرنال لیکي په داسې حال کې چې په فرا کې د نهي پورس جګړو زور واغسته، د طالبانو دلو کې د ایران شاملې دلو وجوهات لا تر اوسه سرګند نه دي. سلور کال وړاندې تهران په فرا ولایت کې د داعش سره بیت لرونکو وسلوالو د وستلو لپاره د طالبانو ملاتړ کړی و. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانه کې ډیوډ اګنیشیس لیکي د عربي هیوادونو مشرانو لپاره د یو ښه خبره ده چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران ضد اقداماتو ته تیار دی. خو پوښتنه راپورته کیږي چې آیا سپینه ماڼۍ د ایران ننګولو لړ کې په رښتیا هم سنجیده ده او کنه. لیکوال لیکي تیرونه د بیروت انسټیټیوټ په یو کانفرنس کې د عربي هیوادونو لخوا راغلو مشرانو د ایران له اټمي تړونه د امریکا د وتلو د پریکړې هرکلی وکړ. ورسپانه لیکي د عربي هیوادونو خلک پر دې پوه دي چې له اټمي تړونه وتل خطرناکه کېدای شي او سیمه له وړاندې څخه د بدو حالاتو په لور روانه ده. خو بیا له زیاتره عربي هیوادونو له مشرانو څرګندېږي چې د حالاتو هیڅ پروا نه کوي. ځینې عربي مشران د ایران سي د ولسمشر ټرمپ د اقداماتو خبره خوښوي. ورسپانه لیکي که څه هم د عربي مشران د ایران لخوا رد عمل هم پامنه ورسوي، خو دوی دومره پروا هم نه کوي سمره چې پاړه فکر کیږي. واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي ګڼ عربي مشران دا اندازې هم لګوي چې کچرته یو ائتلاف مخې ته راغی نو تهران به فشارونو ته سر کیږدي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د مئی په 15مه په خپل یو تازه ریپورت کې په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو باندې د ډیجیټل بریدونو ذکر کړي. په ریپورت کې ویل شوی چې پاکستان د بشري حقوقو کارکونکو په انټرنیټي لارو زورول کیږي چې باید پلټنې وشي او د دوی د خوندیتوب باور ورکړل شي. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن مشال ریډیو ته ویل چې دوی داسې کیسونو خلاف په خپل دایره کار کې مناسبه کاروایی کوي، خو په کار ده چې پاکستان کې د قانون د حکمرانی مضبوطه وي. ملیحا امیرزاده پر ریپورت لري.
د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو نوی ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو له ډیجیټل ګواښونو سره مخامخ دي. د مئی په 15مه خپور شوی ریپورت کې امنیسټي انټرنیشنل د ډیجیټل بریدونو ذکر کړی چې د جعلي انټرنیټي اکاونټونو او سوشل میډیا پروفایلونو په ذریعه د بشري حقوقو کارکونکو ځورول کیږي او ورته د سارنې او انټرنیټي جرمونو دړکې ورکول کیږي. په ریپورت کې ویل شوی چې د بشري حقوقو فعالانو کمپیوټرو ته وایرس لیږل کیږي او په بیلابیلو طریقو ترې پاسورډ دغلا کولو کوششونه کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن مشال ریډیو تول کدا سه مسله دوی تراشی نو دوی خلاف کاروایی کوي او د متعلقه ادارو نه جواب هم غواړي. خو په کار ده چې په پاکستان کې د قانون حکمرانی مضبوطه وي.
ہمارا ایک کمپلینٹ سیل ہے اگر ہمارے پاس کوئی ایسی کمپلینٹ آتی ہے
زمونږ د شکایتونو یو سل دی که مونږ ته داسې څه شکایت راشي نو مونږ کاروای کوو د پاکستان بشری حقوقو کمیشن دریز دري چې مونږ خو خلکو ته پوهاوی ورکو چې د هغوی حقونه څه دي خو دا ضروری ده چې که داسې څه سرغړونه وشي نو اول له مونږ سره شکایت درج شي تر څو چې په پاکستان کې د بشری حقوقو خبره ده نو په پاکستان کې د قانون حکمرانی په ډېره ښه طریقه نه ده عملي نو ځکه په ملک کې د بشری حقوقو مختلفې سرغړونې کیږي
اس لیے بیشتر وائلیشن جو ہیں ہیومن رائٹس کی
په پاکستان کې د بشری حقوقو کارکونکو وایي چې دوی په مختلفو طریقو زورول کیږي چې ډیجیټل ګواخم پکې شامل دي په کوټه کې د بشری حقوقو یو کارکونکې جلیلا هزاره چې په روسو کې د هزارګانو د حقوقو لپاره د نه خړو هړتال کړو وایي چې په پاکستان کې د بشری حقوقو فعالانو او پتیرا د خزینه کارکونکو لپاره کار ډیر ګران شوی دی
جو مینه بوک هړتال کیا تا میرا ایجنډا تو امن اور پیس کا تا
ما چې کله د نه خړو هړتال کړو نو زما ایجنډا خود امن علاوه بل څه نه و ما ته نه د معلومه چې په انټرنیټ د جالی آی ڈی گانو شاته سوک دی اغه زما خلاف یو تحریک پیل کړي او زما کردار کشی کوي دوی زما لپاره ناسم ټکی استعمالوي زما مور ته کنسل کوي ما ته کوي زه دا احساس کوم چې زما پاړه د تشدد یو پارونه ده یو پروپاګاندا ده زه ځان ډیر غیر محفوظ احساسوم چې چری کوم بل قوت لدی ګټه پورته نکړي پاسوات کې د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان هم وای داسې معاملاتو سره مخامخ شوی دا چې رپورټ یې هم کړي خو تر اوسه یې څه نتیجه نه ده لیدلې
سونه پیری چې دی نو ما پسې داسې میسیجز راغلي دي چې ایجنټ آف اسرائیل مودی او اسرائیل پرزیدنٹ لاس ملاو کړو او دا جنډی لګې دلی وی او ماته فرندشپ ریکوست چرته را لګړې د فرندشپ ریکوست ایکسپشن هم ده هغه ماته پته نه و دا خبرې نه دا غینه بیا ته ما په سیدا نومول کې د اسرائیل لپاره کار کوي هغه هم په تھریډز کې علامه یا چې دین او په سوشل میډیا باندې هم د سیم مختلف قسم د وجلو را وجلو د دې په اړه کې کسي کسي خبرې دار اته شوی دي چې مونږ وتا کار دی پری ده کنه طالب خانه شي او دا ما ریپورت کړی دی باقاعده هغه هر څه خبرې ما بلي ا د جرګد نه ایمیل آی ډی باقاعده هک شوی دی تر اوسه پوری مال ما په ریپورت هم کړی دی
امنیسټي انټرنیشنل په خپل ریپورت کې لا پاکستانی حکومت غوښتنه کړې چې په سمدستي توګه د دغو بریدونو خپلواک او مؤثره پلټنې وکړي او د بشري فعالانو خوندیتوب د باوري کړي پاکستان په 2018 کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي یو قانون جوړ کړو چې له مخې یو شمیر گرفتاریانې هم شوې دي
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری ګړې
پلس نیمو بجو
تان دهلی
په یو نیمه بجا
جمهوریت
په پاو کم دو بجو
د ځوانانو غږ
په دو بجو
رورولی
په درې نیمو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو د ټرایبل یوت ډیولپمنټ په نامه یو غیر سرکاري تنظیم د قبایلی سیمو د سلوز د کوونکو لپاره د مفتی زدکړو او استوګنې لپاره انتظام کړي دغه تنظیم چارواکي وایي د میټریک نروستو د قبایلی سیمو یو شمیر هلکان او جینکۍ زدکونکي د پیسو نه لرلو له وجې خپلې تعلیمي چارې جاري نشي ساتلی او همدا وجه ده چې دوی دا پروګرام شروع کړو په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې
د قبایلی سیمو د ځوانانو یوې ټولنې د لسم ټولګي وروستو د تعلیم جاري ساتلو لپاره خپلې هلې ځلې پیل کړې دي د ټرایبل یوت ډیولپمنټ سوسایټي په نوم د دغه غیر دولتي تنظیم مشر خان بهادر وزیر مشال ریډیو ته وایي په قبایلی سیمو کې د کالجونو د کمی له وجې ډېر هلکان او جینکۍ د تعلیم جاري ساتلو نه بې برخې پاتې کیږي
قبایلي علاقو نه چې کوم زده کوونکي د میټرک والا اگزامونه وشو او دا غینه بعد ال تداسه تعلیمی ادارې نشته چې هغه مطلب اف ایس سی لیول باندې وګوري نو هغه لپاره موږ سو فری سیټونه چې کوم دی هغه اناونس کړل موږ به ان شاء الله رمضان بعد کوم ایډمیشن کیږي په خبر بیس باندې بسلو طالب علمانو ته د فاټه والا تفری ایجوکیشن هم ورکو او دا غینه لپاره به د رهایش تنظیم هم کوو او هغه لپاره به ټویشن اکیډمي هم کوو
د یاد سازمان یو بل غړی افتخار حسین د فاټه سیکرټریټ د یو سروې په حواله وایي په قبایلی سیمو د تعلیم صورتحال ډیر د اندېښنې وړ دی.
پټ سیکریټ د دوه کاله پہله یو سروے کړی و، هغه په مطابق 6 نه 16 سال پورې عمر والا کوم مشومان دی، هغه کې تقریبا 47% مشومان داسې دي چې هغه په ټول دغه کې سکول ته نه دي تللي، او بیا میټرک دې سر ته داسې دي چې هغه کې تقریبا 77% چې کوم دي فیمیل چې دي هغه د سکول دپاره مخکې نه ځي، او 68% چې کوم دي هغه میل سټوډنټس میټرک کې هغه نه بعد هغه هلته کې د سہولیاتو د نشت د وجه هلته پاتې شي، او چې کوم هایر ایجوکیشن دی هغه حاصل نه کړي.
د دې نوې تنظیم ځوانان وایي دوی به په قبایلي سیمو کې د تعلیمي پرمختګ په اړه دولتي ادارو ته خپلې نورې سپارښتنې هم وړاندې کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د منځنۍ کورمې د پلوسین سیمې اوسیدونکي وایي له کرنونو راهسې د څښلو اوبه نه لري. دوی تیر مازیګر مشال رډیو ته وویل سیمه یې په لوړه ده او د ځمکې لاندې د اوبو سطح هم ښکته ده، نو ځکه اړ دي چې اوبه په پیسو واخلي او په ټانکرونو کې کور ته یوسي. په قومي اسمبلۍ کې د کرمې یو استازی وایي دی به د سیمو د خلکو د دې ستونزې د هوارۍ لپاره اقدامات وکړي. په امیر ساحل پر رپورټ لري.
د قبایلی سیمې کورمې د پلوسین مشران او اوسیدونکي وایي له کلونو راهیسې د څښلو اوبو نشتوالی یې ژوند ستونزمن کړی دی. دوی پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل سیمه یې د منځنۍ کورمې برخه ده او په لوړه پرته ده چې د تیرو کلونو د وچکالۍ له کبله د څښلو د اوبو ستونزه نوره هم زیاته شوې. د سیمې له یو شمېر اوسیدونکو څخه یو یې سویل خان نومیږي. د ویل 4 کاله پخوا پلیټیکل انتظامیې په شمسي انرژۍ د چلیدونکي ټیوبل منظوري ورکړې وه چې شاوخوا 2 میاشتې مخکې فعال شو. د ده په وینا دا ټیوبل اوسمهال یوازې 110 کورونو ته اوبه ورکوي.
هېڅکله اوبه نشته چې دی هغه لاندې دي خوړونه او چینې شته نه، 70 ګاز 80 ګاز اپنی مدد آپ باندې چا کویو نه چا رسوفی پیسې وي هغه بسلي وي، خو لکه دغه نه دی ټیوبل چې دا اوس وشو دا د څکنې اوبه اب نه شي. دا 110 کورونو ته وشو دا ټیوبل، نور لکه منځ کې خور دی خور نه غاړه ته دي د مشرق طرف ته هغه بادي چې دا هغه په لوړ ده هغه ته د اوبو ډېر مشکلات دي.
سویل خان زیاتوي چې انتظامیې د یو بل ټیوبل جوړولو منظوري هم ورکړي خو لا یې ورباندې کار نه دی پیل کړی. د پلوسین مشران او اوسیدونکي وایي دوی اصلا د وزیرستان دی او په 1395 زیږیز کال کې دې سیمې ته ورغلي او له هغه وخت راهیسې هلته آباد دي. پلوسین د منځنۍ کرمې هغه سیمه ده چې د خیبر پښتونخوا له ټل سره لګېدلې ده او د اوسیدونکو په وینا یې د اوبو سرچینې نه لري او ځمکه یې هم للمیله او شاړه ده، نو ځکه کروندګري نه کوي. د دوی په خبره د پلوسین آبادی شاوخوا 3.5 زره ده چې تقریبا 800 یا 900 کورونه جوړیږي. د پلوسین قومي مشر ملک میرام جان وایي د اوبو نشتوالی د سیمې خلک اړ کړي چې په پیسو اوبه واخلي او په ټانکرونو کې کورونو ته ورسوي. دی وایي هر کورنۍ د میاشتې اوسط 4 ټانکر اوبه اخلي.
یو ټانکر چې کومه ده چې کور ته مستر راسي تقریبا چې نګدي دیوي تقریبا 800 روپۍ چې لري دیوي 1000 چې 15 کې لري دیوي ابو دي لس کې بریا بریا 1500 روپۍ کنه. دا څه کورینا شته چې
په 2013 زیږیز کال کې په منځنۍ کرمه کې انتخابات نول شوي، خو د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د کرمې د بلې انتخاباتي حلقې استازی ساجد حسین توری وایي د څښلو د اوبو د دې ستونزې هواري لپاره اقدامات کوي.
مطلب یو چشمہ مطلب گریویٹی ہوتا یو اسکیم ایڈیشنل پولیٹیکل ان شاء اللہ بالکل زبر خبر ہے مرسرا کو ان شاء اللہ زبر دا ہوتا دے تو بیتا ہو کی
د سیمې اوسیدونکي زیاتوي چې د بلوسین زیاتره خلک مزدوري کوي، ځنې یې سرکاري نوکرۍ کوي او ځنې یې بیا د روزۍ ګټلو لپاره د خلیج عربي هیوادونو ته ځي. نو په دې توګه زیاتره کورنۍ بې وزله یا غریبې دي او په خپلو پیسو د اوبو اخیستو توان نه لري.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
او وس ورزو خوستا د دغه ولایت قومي مشرانو د دغه ولایت له چارواکو غوښتنه کړې چې په خوست ولایت کې د هدفي وجونو نشئی توکو د استعمال او کاروبار د مخنیوي په لړ کې لازم اقدامات وکړي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې ورو.
د خوست ولایت چارواکو د ولایتي شورا غړو او قومي مخورو د یاد ولایت نوی امنیه قومندان څخه غوښتنه وکړه چې د هدفي وژنو نشئی توکو د استعمال پیر او پلور او د پولیسو په لوکو کې د فساد د مخنیوي او له غصب څخه د دولتي ځمکو د خلاصولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. دوی یاد څرګندونې تېره ورځ ناوخته امنیتي منصوبینو او ځایي اوسیدونکو ته د خوست د نوی امنیه قومندان سمنوال اختر محمد نورزوی د پیژندنې په غونډه کې وکړې. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبی نوی امنیه قماندان ته د یاد ولایت ځینې مسلې داسې یاد کړې.
مخدره توکي یو بدترین پدیده ده، یو موزره مهلکه، یو داسې بحران ده چې اصلا موږ نه پوهیږو اما موږ هر ورځ وژني. دوهم د قتلونو په ارتباط زه باور لرم که درې پنځه قاتلین ونیولی شي او ډېر جدي اقدام ورباندې وسي، د قانون منګولو ته محکمه شي، بیا به بل څوک د ناروا دغسې جرأت ونه کوي. دریم د فساد په مقابل کې راځئ که غواړو چې د فساد جلا ونیسو، دا اخلاقي جرأت باید ولرو چې دا صاحب فساد تحکیم ده.
خوست والی زیاته کړه په یاد ولایت کې د دولتي ځمکو د غصب پر وړاندې مبارزه کمزوري ده. خوست په دې برخه کې اراده جدي ده او دی هیله څرګندوي چې امنیتي ادارې او پولیس په دې برخه کې لا کوټلي ګامونه واخلي. قومي مشر حاجي رسول محمد خان ویل
قمانان صاحب قطع د مخدرات توکو د مانځایو رد د کړل نشي و د مسایل او د غلو د اختطافونو مخه دې ونیوه. په خوست کې کامیاب یې، نور هیڅ مشکل نشته.
د خوست ولایتي شورا مرسیال قدیم افغان امنیه قومندان ته د پولیسو د ښار په حوزو او ترافیک مدیریت کې ستونزې یاد کړې او وی غوښتل چې رسیدګي ورته وکړي.
جناب قومندان صاحب د خوست د ښار داخل کې په حوزو کې او د ترافیک مدیریت کې د ستونزې شته، هیله ده چې توجه ورته وکړي او په دغه برخه کې اصلاحات راولي.
بلوری ته د خوست نوی امنیه قماندان سمنوال اختر محمد نورزوی د خوست د چارواکو ولایتي شورا او قومي مخور وړاندیزونه پر ځای وبلل او ډاډ ورکړ چې یاد مسلې د ده په کاري لومړیتوبونه کې دي. له هغه وروسته چې پخوانی امنیه قماندان ملپاسوال محمد داوود امین د کابل د امنیه قماندان په توګه وټاکل شو، د څه مودې لپاره د خوست د امنیه قماندان او د امنیه قماندانۍ د رسمي امنیتي مرستیال تشه رامنځته شوه. چله کبلای په یاد ولایت کې د وژنو په ګډون بیلابیل جرمونه ډیر شوي ول. خلکو خوست د ولسمشر د ورستي دوه ورځنی سفر پر مهال لیده غوښتنه کړې و چې یو مناسب او مسلکي کس یاد ولایت ته د امنیه قماندان په توګه وګماري.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې په هر روژه کې موږ درته له روژې سره پرتړلو موضوعاتو د دینی عالمانو نظر راوړو. نن مو د دې لړۍ په لومړۍ برخه کې په دې موضوع خبرې کړې چې هغه اروپایي هیوادونه چې پکې روژه تر شلو ساعتونو پورې وي، هلته د روژې نیولو یا نه نیولو څه شرعي احکام دي. دا موضوع راته په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری صاحب روښانوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا الله جل جلاله د ثنا او صفت او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات باندې درود شریف نو ورسته. زمون هغه ورونه چې په اروپایي هیوادونو کې اوسېږي او خصوصا اسکندیناوي ملکونو کې چې هلته روژه ډېره اوږده وي، نو هغو ته د مانځه او د روژې په هکله باندې ډېر ستونزې مخې له راځي چې د هغې په حل کې دوی محتاج دي چې د شریعت مطهره او د اسلام پوهانو او عالمانو ته مراجعه وکړي. ځینې هیوادونه دي هلته چې هلته 19 ساعته روژه ده او په ځینو کې د 21 ساعتو پورې رسېږي، او ما دا هم اورېدلي دي چې په بعضې سیمو کې تقریبا تر 2.5 ساعتو پورې روژه اوږدېږي. د دې په باره کې شرعي حکم څه دی؟ لومړۍ خبره دا ده چې د الله تعالی جل جلاله قرآن کریم کتاب په هغه کې چې کوم حد بیان کړی د پاره د روژې، هغه دا دی چې د سحر نه د فجر د طلوع نه او د فجر د راختلو نه روژه شروع کیږي د لمر د ډوبېدلو پورې. هغه هیوادونه چې هلته په 24 ساعتو کې شپه او ورځ دواړه شتون لري، نو هلته شریعت همدا حکم ورکوي چې یو سړی به روژه نیسي که هلته روژه اوږدوي او که لنډوي. پاتې شو هغه هیوادونه چې په هغې کې شپږ میاشتې شپه او شپږ میاشتې ورځ وي، نو په داسې هیوادونو کې د شریعت اسلامي حکم دا دی چې هغوی چې کوم نږدې هواد دی ورته اسلامی یا غیر اسلامی هواد زینو دو غیر اسلامی هواد هم ویلی دی پاگه که چه مسلمانان چمر روژه نیسی نو دوی به هم مغسی نیسی لکه پو روسیه که زینی جمهوریتون دی چه آغا مسلمانان پا که اوسیگی نو دا آغی سرطان که به هلسینکی او فنلند او سویدن ناروی دا هوادونا نیزدی دی نو دا آغا مسلمانانو چه در روژه کم حکم دی اما آغا دا دی مسلمانانو هم دی او زینی مسلمانان چه دا ترکی سر نیزدی دی لکه پا یونان کی پا هنگری کی پا نور و مربوطه هوادونه کی آغوی مثلا ترکیه پا توقیت بانی عملو کی او زینی مسلمانان چه آغوی مثلا پا فرانسا ایتالیا جرمنی او دی سیمو که اوسیگی آغا سیمی چه آغا دا اسلامی هوادونه لکه المغرب مراکو الجزائر او دا تیونیس تمخا مخ براتی دی دا آغوی توقیت بانده با عمل کی زینی علماء بیدا نظر لری چی چون که روژا چی نازل شوی دا او فرضیه تراغلی پا مکه مکرمه یا مدینه منوره کی یعنی حرمین طیبینو کی نو دا مکه مکرمه یا دا مدینه منوره توقیت و وقت چی دی دا دوی دا پارا دلیل دی یو حل دا دی مشکل دا هم دی چی او سره پا دی ورزو کی خپل اصلی حیوات تلر شی د خپل خپلوانو سره یوځای هلته روژه ونیسي او هماغه هلته ښه په تبه باندې روژه تیره کړي. بل داسې دی چې مثلا یو سړی کولی شي په دې شپو ورځو کې د روژې د عمرې په نیت باندې مکې مکرمې ته لاړ شي او هلته دا میاشت تیره کړي، روژه هم هملته تیره کړي او رخصتي هم هملته تیره کړي. او هغه کسان چې په دغه اصلي هوادونو کې پاتې کیږي خو روژه نیول ورته مشکل وي، که د مرض په اساس باندې ورته مشکل وي لکه د شکر ناروغي یا د پښتورګو یا نور داسې امراض چې په هغې سره سړی ډیر وخت د اوبو څکلو نه یا مثلا د خوراک نه پرهیز نشي کولی، نو دا انسان شرعن مریض دی او د مریض دپاره شرعن افطار او روژه ماتول یا روژه خوړل جایز دی، نه دا د مریض په حکم کې دی. همدارنګه خلک چې شاق او سخت اعمال اجرا کوي او کارونه کوي او کار د یعنی بیا نشي کولی که روژه چیرې ونیسي یا تعلیم کې مشکل پیښیږي او بېهوشي ورباندې راځي، په دې صورت کې دا انسان هم د مریض په حکم کې دی او دې ته جایز دی چې هغه روژه ونه نیسي. نو دغه خلک چې دی دوی به روژه نه نیسي خو بیا به قضا راوړي په معتدلو ورځو کې، او بهتره دا ده چې کله خپلو وطنونو ته لاړ شي هلته د دې روژو قضا راوړي. یو قول بل هم شته دی چې څلېرویشت ساعته شپه او ورځ ده، نو معتدل او درمیانه مثلا وخت مقرر کړي چې دولس ساعته دی ورځ کې دولس ساعته دی شپه کې، او په دې حساب باندې دې خپله روژه ونیسي. خو په دغه هیوادونو کې چې څوک په اره فتوا باندې عمل وکړي د هغې روژه انشاءالله صحیح ده او قبوله ده الله عز وجل په نیز باندې، یو په بل باندې طعن او تشنیع نشي کولی، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دجال چې کله راشي په هغې وخت کې به الله عز وجل دې د ورونو روژې قبول کړي او عبادت قبول کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو د پای شیبو ته نږدې شوی یو څو شیبې پاتې دي، په دې کې یو ځل بیا اصرار علم مومن توار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د دواړو هیوادونو د عمل ګډ پلان ته حتمی شکل ورکړل شوی. ډاکټر محمود فیصل نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر وخت وویل چې د دې پلان د عملي کولو لپاره به شپږ کاري ډلې جوړوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه چې د یاد پلان هدف ترهګري له منځه وړل او د دواړو هیوادونو امن، ثبات، سوکالي او پرمختګ ترلاسه کول دي. نن په نوښار کې ځانمرګي بریده یو تن وژلې او څوارلس نورې ژوبل کړي. خبریال وایي د برید له کشرو سره نږدې د اف سي ځواک پر یو ګاډي شوی، په جبلو کې اووه ولسي وګړي او اووه امنیتي سرتېري دي. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د پېښې ذمواري نه ده منلې. په شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو پر ضد په میرلي کې پرلت نن په پنځم ورځ هم دوام لري. پرلتوال غوښتنه کوي چې حکومت د هدفي وژنو مخه ونیسي او په وژنو کې ککړو کسان دې گرفتار کړي. د پاکستان د قومي اسمبلۍ د قانون او انصاف کمیټې وایي د قبایلي سیمو په خبرو پښتونخوا د ګډولو بل په اړه بحث یې د مای تر 28مې ځنډولې د یادې کمیټې مشر چودري محمد اشرف بیګه مشر ته وویل چې د چهارشنبې په ورځ پر دې مسوده ځکه په بحث کې بریالی نه شول چې د په وینا د غونډې په اجنډا کې نور موضوعات تر هغې لمخه وو. د بنیر پولیس وای د تاریخي آثارو مشکوک قاچاقونکي ډلې نیولې. د بنیر پولیسو مشر ډی پی او محمد ارشاد نن مشال وویل چې پرون یې په چنګلی سیمه کې هغه پنځه کسیزه ډلې نیولې او پر ضد یې مقدمه درج کړې چې په جعلي دستاویزاتو یې د لرغونو آثارو راویستو کار کاوه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژه په مناسبت په خپله کړې ویډیو پیغام کې پر وسلوالو غږ کړی چې د روژې د درناوي لپاره عبادت کوونکو ته ستونزې جوړې نه کړي. تر دې مخکې په ایران کې مدني فعالانو مشاورو ته ویلي وو چې دوی له حکومتي ځواکونو طالبانو غواړي چې د روژې په درناوي کې قربان وکړي. او د ایران په کاجرون ښار کې پرون د تشدد ډکې مظاهرې په نتیجه کې ډکر لګیا او تن وژل شوي او شپږ نور ووژل شوي.
د خبرونو لنډیز مو واورېدو. هم دې سره د مشال رډیو نننۍ خبرونه پای ته رسیدي. خپل کوربه ظفر خان د خبرونو ویان اسرار علم مومن تخنیکی همکار روحي لزدران او زمنګ نور همکاران تاسو نه اجازه غواړي. سبا سحر به په 9 بجو بیا حاضرېږو. کچېری تاسو په دې چپو پاتې شئ نو د ډیو رډیو خبرونه به پی واورې. خمه خام ولرئ.